ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دین اند گول روز 2015 کال د جولای د میاشتې شلمه نیټه دا پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساته خبری خبرونه شروع کیږي ز سمینه احسن
او ز نو شیروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو یو شمیر خبرونه او ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول غوښی سرټکو ته
افغان چارواکی وی لوګر صبح کې د ناټو هوایی بریدونو کې په خطا کې لک تر لګه اته افغان فوجیان وجل شوی د لوګر د گورنر ویان وای د پیخې پلټنې بکیږي
اصلا چې خو دلته ویل کېږي چې دا د نړیوالو ځواکونو لخوا په دغه دوو پوستو باندې بمبار شوی دی خو د افغان حکومت له کوله دوی وایي چې د دغې پیښې پلټنې پیل شوي دي
او د شام پولی ته نږدې د ترکی په سروچ خارګوټي کې بمی حمله کې نږدې لس وګړي وجل شوي
او د پښتنو د حقوقو د مبارزې لپاره پښتونخوا ولسی تحریک داوا کړي چې د پاکستان سرکاري شمیرې او نقشې د چین نه پاکستان ته د غربي لارې په اړه خاموش دي د تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای
پاره کې پر اوس خط اکثر په خپل ملاوي شولو او اسفندیار ولی سره ملاوي شولو او افتاب شیخ مول سره ملاوي شولو چې په اسلامي تمور سره او سپارټه تمور سره
سرټکی تاسو واوریدل په دې موضوعاتو باندې تفصیلي خبرونه او ریپورتونه تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ په جنوب مشرقي افغانستان کې پولیس وايي نن سهار یو امریکني هليكاپټر په دوو چیک پوسټونو په غلطۍ کې بم غورځولې چې په وجه الکتر لگا اته افغان فوجیان وجل شوي او یو شمیر نور زخمیان دي دغه حادثه د لوګر صوبې په براکي براک ضلع کې شوي صوبای د پولیسو مشر محمد داود احمدي مقامي میډیا ته ویلي عالمي اطلاف په خطا کې د افغان فوجي چیک پوسټ په هدف کړي چې اصل نخې هم په دغه علاقه کې یو کیلومتر لري وا امریکني چارواکي وايي د حادثې نه خبر دي او پلټنې هم روانې کړې خو د بمباری د لاسه شوي زیانونو په حق لبه هیڅ نه وایي د دې پیښې نه یو ورځ مخکې د امریکا د شریک فوزونو مشر جنرال مارټن ډیمسي په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی وو او په خپل ټویټر پیغام کې بیا ویلی وو چې افغان صدر د ملک په ازادۍ او امنیت په لړ کې د امریکا د مرستو شکریا ویلی
پختونخوا ولسی تحریک ویلی دی د پاکستان د مرکزی حکومت شمار شمیرې او دستاویزات د چین کاشغر نه تر پاکستان گوادر پورې د اقتصادي لارې په اړه د غربي لارې په جوړېدو خاموش دي او د دې لپاره بجټ کې یو پیسې هم نه دی خوده شوی د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای د مئی پاتې وشته منیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سیاسي پاټو مشرانو ته د کوریډور په اړه ورکړې شوی معلومات غلط وو او دوی په دوکه کې ساتل شوی ولسی تحریک مشر ډیو ریډیو ته ویلی د مرکزی حکومت پلاننګ کمیشن نقشي او د بجټ شمیرې خای اول کال لپاره مختص کړی شوی 300 او یو کم شپېته ارب روپو کې د غربي لارې لپاره پیسې نه دی اخو دی شوی او د کال 2015 او 14 لپاره اخو دی شوی ټول پیسې به یوازې هغه لارې جوړېدو باندې خرج کیږي چې گوادر د پنجاب سره ملاوي سید عالم محسود وای دغه ټول تفصیل نه د خیبر پختونخوا حکومت او ټول سیاسي مشران خبر کړی دی او د دې په سخت مزاحمت کوي
د بلوچستان په کوشک سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو بلوچ ملت پاله مشر او د بلوچي ژبې مشهور شاعر رحمت الله شو حاضر وجل دی د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې پخوانی مشر هم وو او په صوبه کې د ملت پاله ګوندونو د یو کولو هڅې هم روانې کړې وي د بلوچستان حکومت د هغه د وجنې غندنه کړې او ویلې د دې پیښې پلټنې وکړي حمید سمسور په تفصیل وایي
چارواکی وی دغه پیشه د ایران و سرحدي پولیس ته نږدې په تربت کې رامنځتسواله د تربت د پولیسو مشر وډیوري ریډیو ته وویل چې د بلیدې د کوشک په سیمه کې ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د بلوچي ژبې شاعر رحمت الله شوهاز باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې پترس کې د ځای پر ځای ووژل سو عیني شهیدانو وویل چې برید کوونکي بیا په تیښته کې بریالي سو د دوی مخونه پټو رحمت الله شوهاز د بی ان پی عوامي پخوانی مرکزی مشر وو د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان جان محمد بولیدی پر دغه پیشه باندې سخت خواشنی څرګنده کړله او وی ویل چې موږ د دغه وژنې غندنه کوو جان محمد بولیدی وویل چې په تیر یوونی کې دا څلرمه پیشه د سرامنستکجی د ناڅرګنده وسلوال والو لوري بیگنا خلق وجل کجی د ژمنه وکړه چې حکومت به زر تر زره جنایتکاران ونیسي د قانون و منګولو ته به وسپاري. د دغې پیش مسولیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. پولیسو پلټنې پیل کړي دي خو تر دم ګړي پورې څوک نه دي نیولي. د بلوڅي ژبې د دغه شاعر د جنازې لمونځ نن په بولیده کې وسو. بیا یې و خاورو ته د سپارلو مراسم هم ترسره سول. د ده په جنازه کې ګڼ شمېر قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون درلودی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په یونان کې نن دریو هفتو پس په لاول ځل بینکونه پرانیستل شوي او د بینک کاتهدارانو ته به اجازه دي چې په یوه هفته کې به 1455 ډالره راویستی شي او بهر ملکونو ته به د بینکونو په ذریعه پیسې لیږلو باندې هم پابندي هغه شاني. جرمن چانسلر انګلا مارکل وای حکومت به د یونان سره د امدادي پیکیج د واپسۍ د قسطونو ورکولو په طریقه خبرو کې لږ نرمي ښایي. د اتوار په ورځ جرمن ټلویزیون سره خبرو کې هغې دا خبره هم رد کړې چې د 1900 ملکونو یوروزون نه د وتلو دپاره به په یونان فشار اچوي.
او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی دی د هغه ماشومانو نه به برتانوي پاسپورټونه بیرته اخلي چې مور او پلار یې یری لري د جګړې لپاره شام ته تللی شي. د تندروي په اړه جاری کړی شوی حکومتي پالیسۍ بیان کې ډیوډ کیمرون خبرداري کړې دی هغه ځوانان چې د داعش اسلامي تندرو ډلې برخه جوړیږي د دغه ډلې وسلوال به ګڼل کیږي. اخوا د ترکی داخله وزارت وایي د شام کوبانی سرحدي سیمې ته نږدې ترکی په سورچ خار کې په یو ترهګر برید کې لږ تر لږه 20 نن وجل شوی او نږدې سلو پور نور جوبل دی. کوم ځای چې دغه پیښه شوې د شام کوبانی ښار ته نږدې ده. کوم ځای چې د تیرو سمودی راسي د داعش وسلوالو او ځایي کورد قبایلو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علی راکوي.
د ترکی سرحدي خار سرج د شام د کوبانی خار نه یوازې 8 کیلومتره لری پروت دی. د 13 جنوري په میاشت کرد انګیالو د اسلامي ریاست وسلوالو نه د خار په مکمله توګه په خپل قبضه کې اخستی وو. شام کې د اړې کړې له وجې په لویشمار کې شام کډوال هم په دې خار کې پراته دي. د ترکی د کورونا چارو وزارت دا د ترهګرۍ حمله بللې ده خو تر اوسه یې دا نه دي ویلې چې حمله څرنګه شوې. د کورونا چارو وزارت اولس ته د کلارې غږ کړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ځینو عیني شاهدانو له خولې لیکي چې د 14 وړاندې دوه کسان د بیګونو سره لیدلی شوي. اخبار زیاتوي چې د ناظم دفتر چارواکي وایي دا حمله د کورد او ترک ځوانانو په یوه غونډه شوې. دا ځوانان د امارا کلتوري مرکز کې راغونډ شوي وو. تر اوسه د حملې ذمواري چا په سر نه ده اغستې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ترکی چارواکو ملک د اسلامي تندروي د مخنیوي لپاره چاپې شروع کړي او د دې چاپو په وخت یې شام ته تلونکي نږدې 1500 کسان د ترکی نه نیولې دي.
بیګاش په د 12 بجو نه پس د امریکا او کیوبا ترمنځ د 50 کالو نه زیات تاوتریخوالي پس مکمل سفارتي تعلقات بحال شوي. د 900 غنټې پس د کیوبا سره سپینا او د کیوبا سره سپینا او اودي جنډه هم د نورو ملکونو د جنډو سره د امریکا په خارجه وزارت ولګول شو. امریکا او کیوبا وسته یو بل ملکونو د یو بل په ملکونو کې باقاعده سفارتخانه هم لري. د کیوبا خارجه وزیر برونو روډریګز پیریلا په شمول به نور چارواکي نن واشنگتن کې د کیوبا د سفارتخانه د پرانیستې په دستوره کې هم برخه اخلي او هغه بعد خپل امریکني همنسب جان کیری سره وروستو بیا یو خبری کانفرنس هم کوي.
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د منځني ختیځ سفر په ترڅ کې نن اسرائیل ته رسیدلې دي. نوموړي به د اسرائیلي چارواکو سره ملاقات ترڅنګ د سعودي عرب او اردن سفر هم کوي. ایش کارټر به دغه هیوادونو مشران د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې لوزنامې په سر اعتماد کې اخلي او د دې ترڅنګ به د داعش په سر هم خبرې اترې کوي.
او په نړیوال مارکیټ کې په امریکني ډالر د سود په شر کې د اضافه خبرونه راتلو سره د سرو زرو قیمت راغورځېدلې او نن په عالمی مارکیټ کې د سرو زرو په قیمت کې 0% کمواله لیدل شوې. دغه کمواله په دې وجه راغله چې عالمی سرمایه کارانو په امریکني ډالرو د سود په شر کې امکاني اضافه په وجه سرو زر مارکیټ ته راوستي او ډالر یې غستل شروع کړي. دغه کمواله په چین، هندوستان او ایشیایي مارکیټونو کې لیدل شوې او ماهرین وایي د دې اثر به په پاکستانی مارکیټ هم.
د نایجیریا صدر محمدو بوهاری د اتوار ورځ څخه د امریکا په څلور ورځني سفر دی او نن به د امریکا صدر بارک اوباما سره ویني. ملاقات کې به د اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام او په نایجیریا کې په اقتصادي او سیاسي نظام کې اصلاحاتو باندې خبرې کیږي. وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي دي چې نایجیریان صدر سفر په وخت به امریکا خپل دا ژمنې تکراروي چې غواړي د دغه هیواد حکومت او اولس مضبوطه مرسته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په خبرونه کې وړاندې خبر واوریدو چې د افغانستان په جنوب مشرقي سیمه کې په لوګر صوبه کې نن سهار یو امریکني هلیکاپټر په دوه افغان امنیتی چیک پوسټونو باندې په غلطۍ سره بم غورځولی چې په وجه لږ تر لږه اته افغان فوجیان وژلی شوي دي. یو شمېر پکې نور زخمیان هم دي او افغان حکومت او د ائتلافي فوج چې کوم مشران دي هغوی وایي چې پیښې نه خبر دي، پلټنې روانې کړې دي چې دا پیښه ولې او په کومه وجه باندې وشوه. په دې موضوع باندې تفصیل د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په وروستۍ خبرونه کې سداسي وړاندې کړی وو.
لمړی خدا چې دا پیښه دی کابل جنوب لوري ته په 50 کیلومتره کې د لوګر ولایت په بریکبره کول سورای باندې په دوو چیک پوسټونو یا په دوو امنیتی پوسټو باندې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شوی دی. هلته افغان چرواکي وایي چې په دې کې 8 تنه وژل شوي دي، خو بیا نور افغان چرواکي وایي چې نه، په دې کې 13 ډیر کسان وژل شوي او 15 افغان سرتیري چې دي دا ټپیان دي. دوی دا خبره هم وکړه چې په تحقیقات پیل کړی دی چې څنګه دغه پیښه رامنځته شوه، اول دغه پیښه رامنځته شوه. دوی دا خبره وکړه چې کله تحقیقات بشپړ شي بیا به له میډیا سره مطبوعاتو سره نورې خبرې هم شریکې کړي. خو مونږ په دې اړه هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نټو له ځواکونو سره هم تماس ونیسو، خو هغې هغه پخوانی ټلیفونونه چې وو هغوی کار نه کوي. نو باید یادونه وکړم چې دا خبرید په داسې مهال کې شوی دی چې د امریکایي ځواکونو د یو لوړ پوړی قومندان چې پرون کابل ته راغلی و دوی دا خبره کړې وه افغان جمهور رئیس سره چې افغان ځواکونه چې دي اوس ښه روزل شوي دي خو نورې روزنې ته هم اړتیا لري. بلې دا خبره کړې وه چې افغان جمهور رئیس چې دی هغه له تروریزم سره دي جګړې په اړه له امریکا سره او نړیوالو ځواکونو سره متحد دی او دوی به خپل ملکي ماموریت ته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې ادامه ورکوي.
کمال سادات، افغان میډیا کې څه رپورټونه راغلي دي؟ د افغانستان چې کوم ځای میډیا د هغوی د دې پیښې په حق لسوای
اصلا کې خو دلته ویل کېږي چې دا د نړیوالو ځواکونو لخوا په دغه دوه پوستو باندې بمبار شوی دی، خو د افغان حکومت له کوله دوی وایي چې د دغه پیښې پلټنې پیل شوې دي. دلته میډیا هم په یوه خوله نه ده، څوک ځنو رسنیو یا مطبوعاتو 8 تنه ښودلي دي، ځنو 10 ښودلي دي، ځنو له 10 نه ډېر د وژل شوي کسان ښودلي دي. خو په لوګر ولایت کې موږ له ځنو چارواکو مهمو چارواکو چې دوی نه غوښتل غږ نو می خور شي دوی ویل چې په دې کې تر لاسو پوری کسان چې دی هغه افغان سرتیری چې دی وژل شوی دی. کاره معلومات تر اوسه پوری ځکه نشته دی چې نړیوالو ځواکونو په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې او له میډیا سره هم دلته چې کوم ځواکونه دی هغه خبرې نه دي کړې.
ډیره مهرباني کمال ساده، تاسو نه به نور هم وخت په وخت باندې تفصيلات د دې پیښې په حواله سره اخلو. تاسو
ډیره مهرباني
د ټولو غږ ډیو رادیو د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د چین او پاکستان ترمن د کاشغر نه تر گوادر پورې چې کوم اقتصادي لار جوړیږي 3000 کیلومتر پورې دغه لار ده. درې مختلف لارې د دې لپاره ټاکل شوې دي، یو خو د پښتونخوا سیمونه تیریږي بلوچستان ته ځي، بل خو بلوچستان او د پنجاب بیا بل په پنجاب باندې تیریږي. خو د پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې په بجټ دستاویزات او دغه شان د پلاننګ کمیشن چې کوم د مرکزی حکومت اداره ده د هغې دستاویزات ښایي چې د غربي لارې چې کوم د پښتونخوا سیمې نه تیریږي د هغې لپاره په بجټ کې یو پیسې هم نه دی ښودل شوی او په نقشه کې هم دغه لار په نظر نه راځي. او وایي چې په دې مو سیاسي خلک او صوبایي حکومت خبر کړی دی او سخت مزاحمت پرې کوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتنو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک نوې ریسرچ وایي چې په آتشتم مې آل پارټیز کانفرنس ته اکنامیک کاریډور پاړه ورکړل شوی ټول معلومات غلط وو. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود په وینا د دوی ریسرچ تر مخه په بجټ کې د مغربي لارې لپاره پیسې نه دي مختص شوي کوم چې په پښتنه سیمه کې دی.
د پاکستان د پلان کمیشن طرف نه د کاریډور چې کومه نقشې دي په هغه کې مغربي روپ نشته. پدې کې چې د پلان کې د پاکستان وفاقي بجټ یو سل 15000 روپۍ دي په هغه کې د مغربي روټ یو آنا نشته. پدې کې د کاریډور چې کوم د اول کال لپاره 300 یو کم شپږ 1000 روپۍ دي په هغه کې د کاریډور لپاره زموږ د روټ لپاره یو آنا نشته. پدې کې تحقیق کې دا ثابت شوی دی چې د پاکستان په کاریډور لپاره په اولنۍ توکاله یعنی 2015 کې ټولې او شپږ سلویخت اربع روپۍ دي، شپږ سلویخت سو اربع روپۍ دي. او په دې شپږ سلویخت سو اربع روپۍ کې دا ټولې د پنجاب لپاره دي او یا پنجاب به د شارا کراکورم او د جواتر د تړلو لپاره دي. په دې کې زمونږ هیڅ برخه نشته.
سید عالم مسعود وایي دغه ریسرچ کاپیانې ټولو سیاسي ګوندونو ته ورکړي.
پاره کې پر اوس خطک سره په خپل ملاو شولو، اسفندیار ولی سره ملاو شولو، افتاب شیخ خان سره ملاو شولو، جبل اسلامي ته مور سره، بس پاره ته مور سره. نو دا یو خدای چې دې تر سوال دي. بیا په دې کې ولستر سوال په دې کلو کې راوړو، په کونسرت کې راوړو چې ولستر ورسي. په دې سیمینار کې وو، په دې کې شوق نه د جلسو سلسله شروع کوو. شوق کوټا دې ځان ته سوال اسلام آباد زمونږ بنیادی زیږی.
سید عالم مسعود نه مو پوښتل چې دا ریسرچ څومره باوري دی او څه قسمه حوالې پکې ورکړي. نو هغه وویل
موجوده تحقیق خو صرف او صرف د پاکستان بجټ د پلاننګ کمیشن نقشې د پلاننګ کمیشن طرف نه شایشوي ورکړل شوي عددو شمار او د کاریډور بجټ په دې کې ټول د پاکستان د سرکاري ادارو نه راغستلې خبرې دي. پدې کې هیڅوک هیڅ انکار نه شي کولای. یو دویم خبره موږ نه لیکلې، بلکې چرته وال سټریټ جرنل لیکلې دي، موږ هغه په ریفرنس کې شامل کړي. که اکانومست لیکلې دي، موږ په ریفرنس کې نه شامل کړي. موږ په ریفرنس کې تحقیق کې کپې ښکړې دي، نو صرف د پاکستان پلاننګ کمیشن د بجټ او د کاریډور بجټ دغه دی او دا به څنګه انکار کولی شي.
وفاقی وزیر احسان اقبال سمو دولان دی ویلیو چې د اکنامیک کاریډور په لار کې خندان پیدا کولو ولا د پاکستان سره مخلص نه دی. خو سید عالم مسعود وایي چې دغه الزامات په پاکستان کې د پښتنو حقوقو لپاره کارکونکو باندې وړاندې هم لګیدلی وو.
د سې الزامات خو په ډیرو متبرو خلکو باندې لګیدلی دي، ډیر خوشکسکتو خلکو باندې الزامات لګیدلی دي. وروسته د تاریخ ثابت کړی دي چې هغه خلک چاته چې ایجنټ ویلیو غدار ویلیو اغیر استریو او دا ایجنٹ لگون کی مختوری او دی دا ملک تبا کړو، دی دا کام تبا کړو، دی دا ملک کو خړلی او دی ته موږ بالکل تیارو، بلکې موږ بزان بختور وګړو چې دی پنجاب دغه موجوده حکمرانان موږ ته د پاکستان غدار وای او بیا موږ ثابته کو چې پاکستان غدار دی.
د دغه تحقیق په اړه نه خو تر اوسه د کوم سیاسي ګوند غبرګون مخې ته راغلی او نه د وفاقي حکومت لخوا کوم سپیناوی شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان وفاقي اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یو مرکه کې دا خبره کړې ده چې په خوا هم د سخت فشار نه باوجود پاکستان چرې د ایران سره چې کوم د ګیس پایپ لاین پروجیکټ وو هغه نه نو پشا شوه او په هغه باندې د لګې د مودې د پاره هغه پروجیکټ ودرولې وو خو چې اوس د ایران سره د اټمي معاهده د عالمي طاقتونو شوی دا نو وس دوی ډیر تمل لري چې ډیر ضرب په دې پروجیکټ باندې بیا نه کار شروع کړی شي ولې چې په ایران باندې پابندیانې چې کمی دي هغه به هم ډیر زر ختم کړی شي. تفصیل په دې حواله سره اورو د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین نه.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې پاکستان خپل د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین په منصوبه په ترجیحي بنیادونو د پوره کولو اراده لري. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د دې منصوبې سرته پرسولو کې د یو شمیر کورني او بهرني چیلنجونو سره مخ کېدی شي. د ایران او شپږ عالمي طاقتونو ترمنځ پای ته رسیدلې د جوهري لوزنامې نه پس پاکستان ویلو چې د دې لقب بل په دواړه هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه سر ته رسولو لپاره لاره هواره شي کوم چې په ایران باندې د نړیوال بندیزونو لقبل نه و مکمل شوی. سلور کال آگاهو تر سره شوی د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د پروژې جوړښت $2 ارب ته اړتیا لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د سرکاري ریډیو سره یو مرکه کې ویلي دي چې په تیرو وختونو کې د نړیوال فشار باوجود پاکستان د دغه پروژې نه نو لاس پسر شوی او اوس غواړي چې دغه پروژه په تیزی سره سرته ورسوي. خو څېړونکو وایي چې د ایران او شپږ عالمي طاقتونو ترمنځ تر سره شوی جوهري لوزنامې که یو خوا د توانایي اوګي پاکستان لپاره موقع راوړي دي نو ورسره دا یو شمیر چیلنجونه هم لري. د سیاسي او دفاعي چارو څېړنکار ښاغلی ډاکټر حسن عسکري وایي پاکستان په دې لړ کې د دوه قسمه چیلنجونو سره مخ کېدی شي.
انٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ بلوچستان کی ان سیٹل کنڈیشنز ہیں. دوسرا جو چیلنج بنتا ہے وہ ریجنل پالیٹکس سے ہے کیونکہ پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں سعودیہ کے کافی قریب رہی ہیں, خاص کر نواز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ کے بہت قریب ہیں اور سعودی عربیہ کس قسم کی پائپ لائن کو وہ ڈسکریج کرے گا, اگرچہ وہ مخالفت نہیں کرے گا لیکن
ایک سٹل طریقے سے ڈسکریج کرے گا. دی وائی چی دا ایران سره د گیس پائپ لائن د پروژې په حق لا پاکستان په کورنی کچ د امنیتی چیلنجونو او په بهرنی کچ د خپل نږدې ملګری هیواد سعودی عرب لخوا د فشار سره مخ کېدی شي او دا به کتل وي کچری سعودی عرب په پاکستان باندې فشار اچوي نو آیا د پاکستان موجوده واکمن به دغه دباو برداشت کړی شي او کنا. اخوا د پاکستان د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د چین څخه د مایا ګیس د درآمد کولو په غرض د 200 کیلومتره واټن په پایپ لاین غځولو کار شروع کړی دی. دا پایپ لاین به د نواب شاه سره تړل کیږي او وروسته به هم دغه پایپ لاین د ایران څخه درآمد کیدونکي ګیس کارولو لپاره استعمالیږي. خو ناقدین وایي چې د پاکستان موجوده خیړخي حکومت تل داسې پالیسۍ جوړوي چې ګټه صرف پنجاب ته رسي. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال او سینیئر صحافي حق نواز خان وایي دا ټیک ته چې پاکستان د توانایي د شدید بحران سره مخ دی خو په کتلو کې راغلی ده چې د پنجاب واکدارانو تل د بهر نه درآمد کیدونکي توانایي او مشینری د خپلو ګټو لپاره کارولې ده او د وړو صوبو اقتصادي او مالی ضرورتونه د پامه غورځولې دي.
دغه په نوم د بهر نه مشینری راغلی دی او هغه مشینری پنجاب ته وړل شوی. د پنجاب کارخانه دار راغلی دلته دویم نمبر یا زړه مشینری لګولې ده. دغه شان که ګیس راځي که پیپ راځي یا په تیر وخت کې د چین دا کوم دغه چې روانه ده کوریډور د خبره, نو ټول زیاتر په دې وخت کې توجه پنجاب ته ده. د هغې غټه وجه دا ده چې په پنجاب باندې د موجوده چې کوم پاکستان مسلم لیگ دی د هغې حکومت دی, په مرکز کې هم د هغې حکومت دی او په پنجاب کې هم د هغې حکومت دی. نو دا د اوس نه بلکې د پخوا نه او په موجوده وخت کې لږ زیات توجه دغه ته ده. پکار دا ده چې د نورو صوبو کې هم د کارخانو ته دوام ورکولو لپاره توانایي په وسایلو باندې کار وشي چې هلته هم د بیروزګارۍ او د اقتصادي ترقۍ کم پرمختګ دی چې هغه په عمل کې راوستي.
پاکستان د یوې اوږدې مودې راهسې د توانایي د شدید بحران سره مخ دی چې له کابل نه یوازې ځایي صنعت اغیزمند شوی دی، بلکې د دې له کابله په نړیوال پانګو کې هم کمی راغلی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته وګیئ. لائبریری ډیر زیات مهمه د علمی مرکزونه لري او هلته په هر موضوعات باندې کتابونه موجود دي. په امریکا کې هم غټې غټې لائبریری دي او یو ورجینیا چې دلته کوم ریاست دی، هغې اوس د خلکو لائبریرو سره مینې پیدا کولو په خاطر باندې هغه خلک چا چې کتابونه لیکلي وي هغه تنان به هم اوس د هغې لپاره موجود وي او که هغې راغې نه سوال کوي چې دغه کتابونه کتاب یې ولې لیکلی دی، په څه موضوع باندې په دغه قلم چې اوچتو نو ولې اوچتو، نو هغه به دغه ځوابونه هم ورکول شي. په دې وجه باندې دا امکان زیات دی چې خلک لائبریرو اړخ ته لاړ شي او کتابونو سره مینه پیدا شي. د ډیوه رادیو همکاره فوزی انجم په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
نن سبا یو شمیر بیلا بیلې داسې طریقې موجودې دي چې د بنده ور سره کتابونو یا نور داسې قسمه لیکونو ته رسائی کېدلی شي، لکه ډیجیټل ای بوکس چې شو یا د آډیو سیستم له لارې او بیا هغه په کاغذ چاپ شوي سیزونه خو خود هم. ولې دلته د امریکې د ورجینیا نومي ایالت په ګم لایبرری کې یوه نوې طریقه هم شروع شوې ده په یو کتاب یا لیک باندې د ځان پوهولو. هغه دا چې هسې خو دغه لایبرری کې هم لکه د نورو لائبریریانو په شان خلک راځي، لوستن کوي، تحقیق کوي او کتابونه ته لوستلو د پاره اخلي. ولې یو بل طریقه دلته کې داسې هم شته چې تاسو د کتاب د لیکون کې سره خبرو اترو کولو للارې هم په کتاب ځان پوهول شي، او په ځای د دې چې تاسو د یو لیک صفحه واړوي را واړوي او ځان په پوهه کوي، تاسو د پاره یو انساني کتاب په شکل کې د کتاب لیکوال هم موجود کېدی شي او تاسو تر شلو منټو پورې ور سره خبرې کولی شي چې په لیکل شوی سیزې ځان پوه کړی. اوس دا مې ما کار مو یو لیکواله ده چې د 15 کالو په عمر کې د خپل ملک لایبریانا د خانه جنگي د ډزه امریکا ته هجرت کړی وو. هغه کیسې لیکي او وای زما کیسې ډېر خوخيږي. هغه د خپل کیسو یو کتاب لیکل دي او چې کله خپل د یو انساني کتاب پر رنگ ور سره سو خبرې کوي نو بیا یې زبانی هم بیانوي. کار مو وای آی
ثینک اټس جست مچ مور انټیمیټ.
زه غنم چې تاسو ډیر د نږدې تعلق جوړ شي سره کې چې څوک لیکوال در سره په خپل خبرې کوي او تاسو د ژوند د کتاب صفحې اړولې شي او ځان به پوهول شي. ما د پاره خدا د سجادو په شان اثر لري. دغه شان د دې لایبرری د یو ممبر ډینس فارګو وینا ده چې دا په یو کیسه باندې د پوهېدلو یو نوې طریقه ده. زه غنم چې د چپ چاپ کتاب د صفو اړولو په نسبت داسې په یو کیسه باندې بنده زیات زر او خپو هشي. لینډا هوسلندر د پروګرامینګ د پارا د دې لایبرری سیستم مینیجر ده او دلته کې د دې طریقې شروع کولو خیال هغه د فنلند سرخار هلسنکی کې د دغه رنګ یو پروګرام د کتلونه اخیسته وو او د خلکو دا طریقه ډیره خوښه شو. کیرلین ریګل چې د ګم لایبرری لایبرریان ده وای مونږ سره ډیر خلک د دې طریقې په لړ کې خپل نظر شریکوي. دوی وای چې دا یو داسې اعلی پروګرام دی د لایبرری چې وړاندې مو چرې نو کتلې. کیرلین تمه لري چې داسې یو تخلیقي او سره کې په شریکه کار کولو والا پروګرام به په کامی سطح هم د امریکې په لایبرریانو کې شروع شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
افغان چارواکي وایي لوګر صوبه کې د ناټو هوایی بریدونو کې په خطا کې لږ تر لږه اته افغان فوجیان وژل شوي. د لوګر د گورنر ویان وایي د پیښې پلټنې به کیږي.
اصلا چې خو دلته ویل کېږي چې دا د نړیوالو ځواکونو لخوا په دغې دوو پوستو باندې بمبار شوی دی، خو د افغان حکومت له قوله دوی وایي چې د دغې پیښې پلټنې پیل شوي دي.
او د شام پولی ته نږدې ته ترکی په سروچ خارګوټي کې بمی حمله کې نږدې 20 وګړي وژل شوي.
د ترکی د کورونو چارو وزارت دا د طرح کړې حمله بللې ده، خو تر اوسه یې دا نه دي ویلې چې حمله څرنګه شوې. د کورونو چارو وزارت اولس ته د کلارې غږ کړې.
او د پښتونخوا د حقونو د مبارزې لپاره پښتونخوا ولسی تحریک دا وکړي چې د پاکستان سرکاري شمیرې او نقشې د چین نه پاکستان ته د غربي لارې په اړه خاموش دي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي
پاره کې پر اوس خط اکثر په خپل ملاو شولو او اسلم بیا ولی سره ملاو شولو او افتاب شیخ او سره ملاو شولو چې په اسلامي تمور سره بس باندې تمور سره
سرټه کې تاسو اوریدل خو چې وسته خبرونو تفصیل ته په جنوب مشرقی افغانستان کې پولیس وایي نن سهار یو امریکایي هلیکاپټر په دوو چیک پوسټونو په غلطۍ کې بم غورځولې چې په وجه یې لږ تر لږه اته افغان فوجیان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان دي. دغه حادثه د لوګر صوبې په براک ضلع کې شوي. صوبې د پولیسو مشر محمد داود احمدي مقامي میډیا ته ویلي عالمي ائتلاف په خطا کې د افغان فوجي چیک پوسټ په هدف کړی چې اصل نښه هم په دغه علاقه کې یو کیلومتر لري وه. امریکایي چارواکي وایي د حادثې نه خبر دي او پلټنې هم روانې کړي، خو د بمباری د لاس شوی زیانونو په حق لبه هیڅ نه وایي.
پښتونخوا ولسی تحریک ویلی دی د پاکستان د مرکزی حکومت شمار شمیرې او دستاویزات د چین کاشغر نه تر پاکستان گوادر پورې د اقتصادي لارې په اړه د غربي لارې په جوړولو خاموش دي او د دغې لپاره بجټ کې یو پیسه هم نه دی ښودل شوی. د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ډیوه ریډیو ته ویلي دي د مې په 28 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سیاسي پارټو مشرانو ته د کوریډور په اړه ورکړل شوي معلومات غلط وو، دوی په دوکه کې ساتل شوي.
د بلوچستان په کوشک سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو بلوچ ملت پاله مشر او د بلوچي ژبې مشهور شاعر رحمت الله شو خاص وجلې دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي ډلې پخوانی مشر هم وو او په صوبه کې د ملت پاله ګوندونو د یو کولو هڅې هم روانې کړې وي. د بلوچستان حکومت د هغه د وجنې غندنه کړې او ویلې د دې پیښې پلټنې وکړي.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي د هغه ماشومانو نه به برتانوي پاسپورټونه بیرته اخلي چې مور او پلار یې یېرې لري د جګړې لپاره شام ته تللی شي. د تندروي پاړه جاری کړې شوی حکومتي پالیسۍ بیان کې ډیوډ کیمرون خبرداري کړې دي هغه ځوانان چې د داعش اسلامي تندرو ډلې برخه جوړیږي د دغه ډلې وسلوال به ګڼل کیږي.
په یونان کې نن درېو هفتو پس په لاول ځل بینکونه پرانیستل شوي او د بینک کاتهدارانو ته به اجازه تي چې په یوه هفته کې به 455 ډالر راویسته شي او بهر ملکونو ته به د بینکونو په ذریعه پیسې لیږلو باندې پابندي هم هغه شاني. جرمن چانسلر انګلا مرکل وایي حکومت به د یونان سره د امدادي پیکیج د واپسۍ د قسطونو ورکولو په طریقه خبرو کې لږه نرمي ښایي.
د ترکی داخله وزارت وایي د شام کوبانی سرحدي سیمې ته نږدې د ترکی په سرچ خار کې په یو ترهګر برید کې لږ تر لږه 20 تنان وژل شوي او نږدې 100 پورې نور ژوبل دي. کوم ځای چې دغه پیښه شوې د شام کوبانی خار ته نږدې ده. کوم ځای کې چې تیرو سمودی راسي د داعش وسلوالو او ځای کورد قبایلو ترمنځ جګړه روانه ده.
بېګا شپې د 1200 بجو نه پس د امریکا او کیوبا ترمنځ د 500 کالو نه زیات تاوتریخوالي پس مکمل سفارتي تعلقات بحال شوي او د نسو غنټې پس د کیوبا سره اسره سپینه او اودي جنډه هم د نور ملکونو د جنډو سره د امریکا په خارجه وزارت ولګول شو. امریکا او کیوبا وسته یو بل په ملکونو کې باقاعده سفارتخانه هم لري.
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د منځنی ختیځ سفر په ترڅ کې نن اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به د اسرائیلي چارواکو سره ملاقات ترڅنګ د سعودي عرب او اردن سفر هم کوي. ایش کارټر به د دغه هیوادونو مشران د ایران او د شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوی اټمي لوزنامې په سر اعتماد کې اخلي او د دې ترڅنګ به د داعش په سر هم خبرې اترې کوي.
او په نړیوال مارکیټ کې په امریکني ډالر د سود په شر کې د اضافي خبرونو راتلو سره د سرو زرو قیمت راغورځېدلی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. مطبوعاتو ته کتنه یا د پریس ریویو برخه شروع شوې ده، او په دې برخه کې به نن زموږ همکار بیروز خان تاسو خبرې چې میډیا کوم خبرونه لزی ورکړي دي. په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسې سمین حسن. ګران اوریدونکو، زما لخوا احترامونه او سلامونه ومنئ. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو پالیسی اعلان کړی ده، او هغه په خصوصي توګه د هغه مسلمانانو چې کوم تندلاری دي، کوم د داعش، د القاعده او د غشانتی نورو ګوندونو سره تعلق لري، د هغوی لپاره کار کوي، او هغه د برتانیا د ملک وګړي دي، برتانوي نژاد دي، الته کې پیدا شوي دي، خو د دغه وطن سره یعنی نږدېوالی نشته، او هغه ځان د دغه دولت اسلامي په نوم باندې، د داعش په نوم باندې چې کوم په عراق کې او په شام کې په خصوصي توګه آیس یا آیسل د هغې په نوم باندې کار کوي، خپل خلافت اعلان کړی، د هغوی سره زیات نږدې دي او هغې ته وفادار دي. وایي چې موږ ټولو د ټولو عقیدو احترام کوو، او خو د دغه عقیدو منونکو نه دا هیله کوو چې د برتانیا د خلکو د ژوند او د قدرونو سره خپل ژوند چې دی دغه شانتي سم په مخ کې بوزي، او د هغې هم قدر وکړي. او وایي چې دا د اسلامي چې کوم تندلاري ډلې دي، د دوی دا کوم زهر چې په دغه ټولنه کې په دغه معاشره کې خور شوی دی، دا څنګه دې ته څنګه شکست ورکړي، دا څنګه دې ته ماتې ورکړي، او خپل خلک چې هغه مسلمانان په خصوصیت توګه چې هغه میانه روه خلک دي، هغه سخت دریزه نه دي، هغه سخت دریزه نه غواړي، د هغوی اواز چې کوم دی هغه غلی کړی شوی دی، هغه ډوب کړی شوی دی، څنګه هغه خلکو ته مسلمانانو ته اواز واپس ورکړي، او هغه څنګه د خپل دین واپس ته دغه تندلارو نه واخلي. نو دی وایي چې یو شمیر مسلمانان چې په دغه برتانیا کې پیدا شوي دي، او هغوی هلته کې اوس لګیا دي د برتانیا د حکومت او د برتانیا د هغوی چې کوم د برطانوي اقدار دي د هغوی خلاف، د انسانیت په خلاف لګیا دي کارونه کوي. وایي چې د دې قسمه ډلو چې داعش دی او القاعده ده او کابل، د دې صرف د غندنې د حده پورې د دې مخالفت دا به کارونه کې دې لپاره به عملي ګامونه پورته کول وي، او ټولې ترهګرۍ ډلې چې دي دا یو شان دي، د ترهګرۍ خلاف باندې چې هر ځای دي، هر څوک دي، یو شان پالیسي په کار ده. د سلور مهم نقطې ویلې دي چې هغه دی وایي چې هغه لارې چارې لټول دي، څوک چې دوی ته مایله کېږي، دوی ځان ته رانږدې کوي، دوی ځان ته راماتوي، هغه لارې څنګه بندې کړي. بله خبره دا ده چې اکسټریمیسټ ایډیالوجي چې کومه د دې د توندلارۍ مفکوره ده، او دا څنګه دا خلق سخت دریزه کېږي، د دوی دپاره کار وشي، د دوی هغه اوازونه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې هغه ډوب کړی شوي دي د مسلمانانو، هغه میانه روه اوازونه دي، هغه راوچتول او هغې ته واپس دغه خپل اواز ورکول، او چې کوم د شناخت مسله ده دغه په دغه ځای کې په برتانیا کې پیدا دي، ځان برتانوي نه مني، نه ګڼي، دا د شناخت مسله ده، د دوی دغه ستونزه په دې باندې کار کول دي. مهمې نقطې پکې د ویلې دي چې مور پلار ته په خصوصیت ویل کېږي چې هغه ماشوم هغه د دوی بچي دی، پوه شي، شکمن شي، هغه د داسې توندلارو ډلو سره ملګری دي یا د هغوی دپاره کار کوي، د هغوی پاسپورټونه دې پخپله منسوخ کړي چې د هغوی د برتانیا شهریت ختم شي. هغه ټلویزیون چې په شخصي لیول باندې لګیا دي، په شخصي توګه لګیا دي، او هغه دغه د توندلارۍ درس ورکوي، د کیبل د لارې غوښتنه د هغه ادارې نه کړې ده څوک چې په دې سار ساتي، د هغې خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې سره سره بیا دا هم ویلي دي چې اصل لارې چارې کومې دي چې مونږه د دې توندلارو واپس دغې ټولنې ته د یو ځای کېدو دپاره کار وکړو، او دوی د دغه چې کوم د توندلارۍ درس دوی اخیستی دی، څنګه هغه سکولونه څنګه د ټولې معاشري د ټولې ټولنې برخه جوړ کړو چې هغه یوازې په یوازې ځان ته لګیا دي او دا قسمه د توندلارۍ درس ورکوي. خبرې خو اوږدې دي خو چې لنډه ووایم، دی وایي چې دا ټول کار چې کوم دی، زه غواړم د مسلمانانو سره په شریکه کار وکړم، د مسلمانانو نه زه دا غوښتنه کوم، تمه دي کوم چې دوی راپاسیږي او د دغه قسمه سوچ او فکر خلاف په خپله ودرېږي. وایي چې اوس وخت راغلی دی چې نور مونږ په دې باندې سترګې نشو پټولی، که هغه د ثقافت په نوم دی او که هغه د دغه عقیدو د مذهب په نوم دی. څوک چې توندلاري خوري، کار به کول غواړي، عمل به کول غواړي. دغه ما غوښتل چې تاسو سره زه شریک کړم.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او د پاکستان شمالي سیمو کې سختو بارانونو، طوفانونو، سیلابونو ډیر اورانی کړی دی. په چترال کې حکومتي چارواکي وایي چې څلور تنې وژلې دي، او دغه شان په لزګونو داسې واړه واړه پلونه هغه اوړي دي دغه بارانونو سیلابونو د ځان سره، چې د کمې په نتیجه کې به کلی او علاقې خلکو یو بل سره رابطه کولی او تګ راتګ به پکې وو. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا شمالي غربي سیمه چترال کې د بشکال سختو بارانونو او سیلاب د لاسه سلونه زیات کلی زیانمن شوي دي، چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 200 خو او شاو کورونه په مکمل توګه ړنګېدلې دي. ولې سیمه کې د سړکونو او بجلی نظام ته هم سخت نقصان رسیدلې دي. د ځای خلکو د وینا تر مخه کوز او بر چترال کې تیر دوه ورځو کې د بارانونو لړۍ روانه ده، چې لامل یې سیمه کې سیلابونه راغلي دي. د چترال کلا شویلي، ګرم چشمه، ایون، دروش، مستوج او چترال ټاون کې د ټول نه زیات نقصان شوي دي. سیلابونو د لاسه تر اوسه پورې څلور تنانو مړینې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د چترال یو ځای خبریال محکم الدین وایي چې سیمه کې 200 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي، 1500 نه زیات کورونه ته لږ نقصان رسیدلی دی، 15 پلونه سیلاب وړي دي، چې له امله یې د تګ راتګ ټولې لارې بندې شوي دي، او سیمه کې د بجلی نظام هم ټول تباه شوی دی.
چترال کا تقریباً 900 سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ سیلاب میں گرا ہوا ہے، چار جانیں ضائع ہوئی ہیں، 35 پل جو ہیں بڑے پل، سسپینشن برج اور آر ایس سی برج وہ تباہ ہو گئے ہیں، تقریباً 200 کے قریب گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں، اور 500 سے آباؤ جو ہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، اور تو بجلی کا نظام درہم برہم ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت په پوری توګه په سیمه کې امدادی کارونو لړۍ پیل کړی دا، او د قدرتی اپتونو او مصیبتونو منستندویا اداره یا پی ڈی ایم ای ویان لطیف خان وای چې دوی د سی این ڈبلیو او پبلک هیلت چیف انجینران چترال ته په پوری توګه لیږلې دي، چې هلته د بحالۍ کارونه پیل کړي.
تقریبا سل کلی متاثر شو، او په دې کې دغه کلو چې تقریبا 3000 پورې آبادی وا، نو دا ټول متاثر شو. پی ڈی ایم ای اوی ته فوری دغه کوم ته د ریلیف اکاونټ کې چې څومره راغلي، نو 10,00,000 روپو پورې ورته فوری دغه ورکو، چې تاسو د دې نه څومره چیف انجینئر سی این ڈبلیو اور چیف انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ الٹر پوری رپورٹ کی اولاد کی جائزہ والی انفراسٹرکچر دوا شیوے دے، اور خاص کر وہ دس کلو کم نظام دوا شیو متاثر شوی دا بحال کړی
شي. د چترال او دیر ترمن د سړک باندې هم پلونه سیلاب وړي دي، چې له امله د چترال نه بهر خلکو تللو راتللو لارې بندې شوې دي، ځکه په سیمه کې د خوراکي سیدونو کمی هم پیدا شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو لړۍ به را روانو دوه ورځو کې هم روانه وي، او د خیبر پختونخوا میدانی او غریدو سیمو کې د سختو بارانونو امکان دی، چې ورسره د سیلاب خطر هم شته دي، ځکه د سیندونو او خوړونو غاړو ته میش خلک دي د احتیاط نه کار اخلي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي،
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی ویلی دی چې د صوبایي حکومت د افغانستان سره په پوله باندې د پولیو پر ضد کارکونکو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه هم پورته کړي دي. نوموړي دا خبره په کوټه کې د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین سره په یوه مرکه کې کړې ده. نور تفصیل دغه مرکه کې.
د دپاره یو کمپلیټ پیکیج موږ جوړ کړی دی. دیرش لک روپیې خو کیش ورکوو، لس لک روپیې د پلاټ دپاره، بیا که یو زوی که یو کور والا هغه ته نوکری ورکوو، بیا کم پورې چې د ده پینشن ته د نیشنل ایج او سپرنومیشن موږ وایو هغه دپاره چې دی ضروری ده چې موږ دوی ته پینشن ورکوو، فل تنخواه ورکوو. دا ګرد فیسلټی چې دی دا ګورنمنټ یو پیکیج جوړ کړی دی.
تیر میاست په جو دغه کې مای کې دی کمپین شروع کړی و، بلکې په جون کې بیا هغه بیرته معطل سو د سیکیورټي د وجه دلته پرزرګانو حملې وسو، مستنګ والا واقع وسو. اوس بیا بیرته د محکمه هلته خوا څه داسې سجشن راغلی دی چې دی بیرته کله دا کمپین شروع کړي او سیکیورټي به بیا څنګه وي؟
د سیکیورټي په اړه دا چې کزموږ انګیجمنټ نه لکه د اختر کې د پروژو کې دا کدا چاند راتی کرن هغه بعد موږ هلته والا ته چې کوم وخت دی خپل ډیمانډ راکې، موږ خپل ګردش اکټیویټیز به کلوز کوو او دوی لپاره موږ خپل کسان ورکو او وارډ وایز موږ جوړ کړی دی. لکه سل واډونه د پسل واډ کې فرسٹ 30 اینڈ دین 30 اینڈ دین ٹو 33، نو دا رنګه موږ یو ترتیب جوړ کړی دی هلتھ ډپارټمنټ سره. اختر باد چې دی به سټارټی موږ ورکو.
او کوم علاقې ډېرې زیاتې رسکي دي چې هلته تاسو فکر کوئ چې سکیورټي ډېر ضروري ده یا کمپین چې دی هغه بغیر پولیسو نشي کېدلی؟
هغه د 100% سکیورټي موږ ورکوو چې په کوم علاقې که ایریا دی که بی ایریا دی که کومه که د کوټې که جوبې که کله سیف الله که دا تربتې ګوادر په موږ باندې په بلوچستان کې په موږ یو خپل ځان دپاره یو پلان جوړ کړی په هغه کې 100% سکیورټي دی. نو په دې کې دا نشته چې دا علاقه چې دی ډسٹرب ده که نه ډسٹرب، هغه په موږ باندې فرق نه کوي.
لیکن اوس چې کوم بلوچي سیمې دی دورانی صاحب، هلته دومره زیاتې حملې نه دي شوي، پښتني سیمې زیاتې دغه وي، نو دغه سکیورټي دلته د دې کې فرق بیا نه وي؟
یا بالکل ګډ سره فرق مول چې دا موږ 100% سکیورټي ورکو. نو په 100% کې دا چې کومه علاقه کدا په دې کې ډسٹربنس تا که نشته، موږ 100% سکیورټي ورکو.
دویم خاص کر د افغان بارډر باندې هم په ایران بارډر باندې هم د کشنان ته پولیو د څاسکو تنظیم سره هلته سکیورټي څومره زیاته مهمه وي؟
هلته نارمل چې دی د هیلت ډپارټمنټ چې دی خپل کسانې چې دی د په بارډر کې د اف سی او چې د بارډر سکیورټي چې دی زموږ فورسز پولیس هم شته، لیویز هم شته. نو په هغه کې موږ خپل کمپین چې سټارټو په هغه کې د اول شی دی چې د بارډر اکراس د بارډر موږ پیغام ورکوو چې په دا علاقه کې موږ کو کستاس یو کشنیانې که دلته راوړو موږ ورکوی سو. نو دا خو دی چې هلته لږ دی لیکن دی چې زیات خپل پر اربن ایریا کې دی.
مهرباني درنې صاحب، ډېره مننه.
کو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته وګي او د حشمت سحر خوږ आवाज سندرغاړي چې همیشه د کلامونو انتخاب هم ډیر مزیدار وي د هغه فن ژوند ته مکتنه کړی را. نو د ډیو ریډیو دغه رپورټ ته اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
زنجیر زنجیر مورچا مورچا سوکے شو وطن زنجیر زنجیر مورچا مورچا سوکے شو وطن ایسا سسوزا جہنم زندگی شو وطن ایسا سسوزا جہنم
د سندرا روڼ فکره او د امن لیواله سندرغاړي حشمت سحر ویلې. د وطن لپاره یو شمیر سندرې ویونکي حشمت سحر د وطن سره په مینه کې په پیښور کې پر هر مجوړه سندره هم ویلې. په وطن مین دا سندرغاړي د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمې اهنګو اوسیدونکي دي او د تیرو 12 کالو راسي د موسیقي په میدان کې د هنر د کمال مظاهره کوي. نوره خپل پیجنګله صدا سي کوي. حشمت سحر وای تر اوسه می درې البمونه مارکیټ ته راغلي او یو بل نوی البم می ډېر زر مارکیټ ته را روان دی چې پکې به د لوړ رتبه پښتو ژبې شاعرانو کلامونه شامل وي. د خپل اولنی البم په حق لا وای حشمت سحر نه چمو کله او پختل چې د کلام انتخاب یې ډیر خوي خو سو وجدا چې تر اوسه یې صرف درې البمونه مارکیټ ته راغلي. نو وای حشمت سحر وای چې هغه قوتونه چې د پښتنو خوره کې اور بل کړی دی پښتانه وجنی او د نورو قومونو کلتورونه ورپسې راوړي او د هغې کلتور پرې د ټوپک په زور ورتپي چې ماته یې هم سو وارې دړکې را کړې دي. خو وایي مدام مې خپلو ملګرو ته ویلي چې د وطن سندرې به وایم.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د عراق حکومت په شام او عراق کې د اسلامي حکومت د قیام د پاره د جوړ تحریک آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه نه د انبار صوبې د واپس نیوه د پاره د یوې زبردست فوجي کارروایۍ اعلان کړی دی. دولت اسلامیه دا وخت د انبار صوبې دوه لوی ښارونه رمادي او فلوجه قبضه کړي دي. د آی ایس آی ایل انبار نوستل آسان کار نه دی ځکه لکه څنګه چې صدر اوباما اوس خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د دولت اسلامیه جنگیالي د خپل قبضې لاندې د خاري علاقو په عامو خلکو کې ورګډ شوي دي او د دوی پیژنګلو ګرانه ده. خو چې کله مقامی فوزونه په دولت اسلامیه د فوزی یرغل په خطا بیاو کی، نو په عراق، شام او دی ملکونو نه بهر د دولت اسلامیه خوا خوګوله دا همدا چې د اغه خلکو داستانونه ووري چې یو ځل د آی ایس آی ایل د پروپاګاندا نه متاثر شوی وو، خو اوس چې ورته حقیقت معلومه شو نو دا رد کړی دی. صدر اوباما ویلی دی چې د آی ایس آی ایل غوندې ترهګر ګوند له د ماتې ورکولو دپاره دا ضروری ده چې د دوی نظریې نه خلک بدره کړی شي، ځکه چې دا نظریه د اغو ترو ترسکونو بیانونو نه ډکه ده په کومو چې کمزوري او ناپویه خلک اوغولیږي او په ناپوهۍ کې دولت اسلامیه سره شامل شي، خو چې دوی د نږدې نه حالات وویني نو بیا د دې خلکو نه په زیاته ښه طریقه نور څوک د دولت اسلامیه بهر دنیا ته ښودنه کولی شي. په دې لړ کې د دولت اسلامیه د یو جنګیالي مثال د فکر وړ دی چې نوم یې حمزه دی او د فلوجه اوسیدونکی دی. د په تیر اوړي کې په خپله مرزه آی ایس آی ایل سره مل شوی و، خو شپږ میاشتې پستې نه وتښتېدو. د یو آزاد اخبار سره خپله مرکه کې ویلی دی، زه د دین په خاطر دولت اسلامیه کې ورننوتی وم، خو چې کله مې دوی د خلکو د سرونو په قلم کولو ولیدل نو ډیر وبوګنېدم او آ وخت نه نور هم زړبدی شوم کله چې ماته د خپلو پیژنګلو سنیانو د وجلو امر وکړو او نیولی شوې یزیدي ښځې راته د زړه خوشحالولو دپاره د راکولو پیشکشونه وکړل. په شروع کې خو زما خیال و چې دوی د الله په لار کې جنگ کوي، خو وروسته راته معلومه شوه چې دوی خو د اسلام د احکامو نه هم خبر نه دي. دوی چې فلوجا ته پرانه نوتو د کم انصاف خبرې کړې وي دا صرف د خولې خبرې وي. دولت اسلامیه نه تښتېدلې بل یو تنکې جنګیالی اسید برهو نومیږي. د آی ایس آی ایل د خودکش حملې دپاره برتی کړی و خو اخر عراقي حاکمانو ته تسلیم شو. د تیر کال نیویارک ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې زه اسلام سره د خپلې مینې لرلو په وجه دولت اسلامیه سره ملګری شوی وم. بلدا چې د دولت اسلامیه دې تقریرونو هم را باندې لوی اثر کړی و چې که زه آی ایس آی ایل سره شامل نشم نو شیعاګان به دې سیمې ته راشي او مور بردر لو شرمی. خدای وای چې ما ته ډیره زر معلومه شوه چې خبره د اسلام نه بالکل جدا ده. د زیاته کا چې ما په خار کې په اغه سړو باندې د دولت اسلامیه د جنگیالو بیشانه زور ظلمونه اولیدل، څوک چې په سیګریټ سکو نیولی وو حالانکه په خپل بدوی په کیمپونو کې سیګریټ سکل. د دولت اسلامیه د جنگیالو خپلو کې د بے حیاي د کارونو ذکر هم کړی دی. خدای وای چې د ټولو نه زیات ذهني تکلیف دته د بی ګنا خلکو د وجلې کې دونه رسیدلې دی. صدر اوباما ویلی دی چې د آی ایس آی ایل خلاف نړیوال جنگ د هغو ترهګرو خلاف جنگ دی څوک چې اسلام په غلط رنگ کې پیش کوي او چې دوی زیاتره مسلمانان په نخه کوي. نور هغه خلکم عمده شان خبرې کوي چا چې آی ایس آی ایل د نږدې نه لیدلی دی او اوس ته نه ابرا کړې ده.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اقتصادی معلومات لپاره د ډیو ریډیو بازار شو هم وینو داغه کور په وی لکه څنګه چوڑان دی تخار حسین د ډیو ریډیو همکار او نن به مونږه د اختر په موخه د میلو په اقتصاد باندې خبرې کوو. میلې چې اکثر پنجابیان راضی او دلته میلې لګي او غیت ډیر پیسې ګټي ولې پښتانه نشي کولی چې دغه میلې را جوړ کړي. په دې باندې به خبرې اترې کوو او دغه شان قیمتونه ابای هم په اختر کې لوړی شي. بغیر د حکومتي وینانا یا د حکومتي ادارې د آرډر نه. نو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو څنګه دغه خبرو مخنیوي کېدی شي. د بازار شو اوریدل مه هیروئ. د ډیو ریډیو سره اوسئ.